السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د روانې اوري میاشتې په زما هم د تورخم لار د پاکستاني پوځیانو ترمنځ له خپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو له درې ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژل، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي دي چې 201 کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 440 منځ تللی دي. ویان زیاته کړه چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروستي سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېنې کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې د یو غره د خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د دې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پارولې دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر خلکو ویلي چې پولیسو د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو شیشې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو پر وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لور نگار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولې دي. وبخی د اوکرين پوځ وايي د روسي نه بي پيلوټ الوتکې چې نن سهار پر د هيواد توغول شوی ټوله وشتلې دي. د اوکرين هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي چې دا بي پيلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسیا او د دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې لمنځه وړل شوې دي. روسي په تیر څو نوې کې د اوکرين د انرژي په تاسیساتو حمله ته زور ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکرين د روسي د يرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هېواد سره د امریکا د 1.8 میلیارد ډالر مالي مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن می پورس په خپلو ټولنیزو پاڼو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 28 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې دی له ایران، کویت او بحرین سره به مخامخ کیږي. خپل لومړۍ سیالۍ هم د اپریل په 13 نیټه له ایران سره پلان شوې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري.
مسافر
د بی ویزی ناروغانو پر مخ د تور خم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به چې دوه درې پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وای پولیسو په دې وروستیو کې ورته ویل چې په خپله خوښه بېرته خپل وطن ته ستانه شي که نه په زوره به وویستل شي. په افغانستان کې په وروستیو بارانونو او سیلونو کې ځپل شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي.
پرون د بارانو سره زمونږ د دروازه او د دیوالې راغلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
پاکستان یو وار بیا د بی ویزی ناروغانو په وړاندې د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤول ازادي راډیو ته وویل دغه دروازه له پرون دوشنبې مازدیګر رئیس بند کړی شوې ده. بلخوا یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپلې درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور خال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخکې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسیون پر ټوکن دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور مسؤل عرفات مهاجر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پرون دوشنبه مازدیګر د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
بلخوا
د افغان ناروغانو یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به چې دوه درې پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. بل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نه ورکوي د وختو هغه دوی څخه ویزې غواړي. دوی دلته کلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بیخي نشته دی.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسؤلینو له ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان یې بیرته کورونو ته واستول.
یو څو له دغه ورکړې رسخت چې راشي مطلب ټوکنې ته بیرته غونډې کړي دي او بس یو څه منتظر دي نور کړي دي ټول ویلېږل چې درته کله خبر درکړی به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغو افغان ناروغانو ته به د ټوکن له مخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیایي حالت کې دي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم له ژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بېلابېلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې له امله یې دواړو خواوو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستاني چارواکو له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ تړلې ده چې ویزې نه لري. بیا هم له پاکستان سره په تړلې یو موضوع کې تم کېږو. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنې POR او دغه راز د ACC په نوم کارتونه لري وایي د دې هیواد پولیسو خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. دغو افغان کډوالو چې د پولیسو لخوا ورته ویل شوي چې باید هیواد ته ستانه شي د پاکستان په بلوچستان ایالت او دغه راز اسلام آباد کې اوسېږي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې ACC ان کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې دا هیواد پرېږدي. نور حالی بیا هم د فیروز عزیزی پر پورکه.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو نه محلويشي و او رزورسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي اي سي سي او پي او ار د رجستریشن کارتونه هم لري. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دي دغه هیواد ووزي. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزي سیمه کې په پی او آر کارت ژوند کوي وایي پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دی پرېږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پاڼه نه ده خبره کړې، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دی پریکتی.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دی ځای خلکو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغو کلو یا هغو کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي د پاکستان کوم پولیس چې دی یا د صوبې کوم پولیس دی چې نور تاسو جوړ کارډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلامیه نه ده خپره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپل خواخه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي و. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د اي سي سي کارتونه ورکړل شول چې د یو ان ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسېدلی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 440 تلف شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 60 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسېدلی دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د وري په 28 د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1,250 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د یوې خبري اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او معقدي سرپناه د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په څنګه او د دروازه او د دیوان راغلي دي په اوسن پرده تقوال دي نو فرنګل پردې نه کړې ده سمه دوه بچیان دي نو واړه ورونه دي واړه خلک نن د شاته موږ امرشتي وسیدل را باندې.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه ده بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړې دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي پیاز غنم او نور کښتونه خراب کړې. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړې دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی ته بیډنیو مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلی چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول دا درې سوه څلور سوه جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستی دي چې خدای څه شي به وخورو خو دېش نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته ناست هغه دا د اوبو وخت.
د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ فاشتنکوټ المار
پښتون کوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمې ته ډیر زیانونه اوختي. زمکه کښتونه ویجاړ شوی مالونه وبو وړي سیلابونه ډیر زیات شوی.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوی کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له شلو زرو ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنې مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اوروزکان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هیواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکو حملو څخه ډډه وکړي. په عین حال کې ایرانی لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د اسرائیل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرائیلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات یې ورنکړل. ایران د شنبې په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرائیلو برید وکړ. دې برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه ځکه چې د اسرائیلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدراعظم بنیامین نتانیاهو اقدام به څه وي. رویټرز خبري اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتانیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 12 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبې ورځې برید د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړوند ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ. خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرایلو سره په لبنان، سوریا، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
له خبرونو ور اخوا
د کاسوو د جمهوری ریاست د افتخاری مډال ګټونکې افغان میرمنې وایي دغه افتخاری مډالونه د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې له پامه نه دی غورځولی. دوی همداراز د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي چې څلورو هغو میرمنو ته چې ټاکل شوي وو د افغانستان لخوا د دې مډالونو د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون وکړي د سفر اجازه نه ده ورکړې. د کاسوو ولسمشر د دوشنبې په ورځ څو افغان میرمنو ته د افغان میرمنو زړورتیا او مبارزې ته د درناوي په پار دغه مډالونه ورکړل. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې د کوزو واده جمهوري ریاست لخوا یې د افغان ښځو افتخاري مډال ترلاسه کړی وایي دا ښکاری چې نړۍ د افغان ښځو هیلو ته پام کړی دی. د دوی په وینا د دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړی. د کوزوا د جمهوری ریاست افتخاري مډال د دوشنبې په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوا د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د ښځو د سولې او امنیت فورم WPC په غونډه کې د افغان ښځو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان ښځو ته ورکړل شوه. عارفه فاطمی یو له هغو میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي رادیو ته وویل
ډول پروګرامونه د دې ښکارندوی کوي چې شته داسې کسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بله مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، ښکاري چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او دا خیله بکونکی ګام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزوا ته د دغو ښځو د تګ مخه نیولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلورو میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مانی نو موړې د امنیتي ستونزو لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر مخ شاوخه څلور خزي و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د اپریل په 14 نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استانبول ته او له استانبول څخه پراستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت له خوا اجازه را نه کړل شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم و چې د طالبانو د حکومت لخوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر له کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزوا هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلي دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزه د افغانستان ښځو ته ورکړې. د افغانستان ښځې داسې حمایت ته او داسې حمایت کولو ته نیاز لري.
دا دویم کال دی چې د کوزوا هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوری ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
او د همدې خبري مجلې ورسته راپور دی. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو د زیاتېدو خبر ورکوي. معمولا دا ډول پېښې د ژمي په سړه هوا کې چې خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره زیات امکانات نه لري او اکثرا هم په سیمو کې روغتیا پالنې امکانات کم وي ډېرې پېښېږي.
روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان زیږدیز کال په څه باندې لومړیو درېو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1600 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 6 نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمیرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 599,811 کسان چې له 3.5% زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبلیو ایچ او همداشان ویلي چې د 2024 کال لپاره راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 3 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې په دې ناروغۍ 30% ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې په سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخیږي، سینې خرابې دي. ټول ځمې مې بولي ډاکتر ته، بېخي دوا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه. هره ورځ مریضانې ډاکتر ته مراوت کړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت د روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له بل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډېره برخه لري چې باید ډېره پاملرنه وشي او د هغه څه سوځولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډېرېدو لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ، د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښه والی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یخفزی د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. دا د سلام وروره د زموږ سوال چې د کم پیدامي وزارت څه جوړ کړی او څه د وزارت د تا باندې کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ په مرکز باندې رسېدلی د بیا دغه شهیدي او منځله چې وتلي دي، دا ټول بېرته اوبو او سیلابو دغه شان یولو زموږ مسؤولو چې الله کړ سره پیدامي له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه بېرته ورغوي او جوړې کړي او بل دلته به د منځکه کې ډېره سخته غلۍ او بارانونه سوي دي. د منځکه خلک ډېر متجرر شوي دي. دا موږ د خواهش ده له بهرنۍ مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ساعت 6